سلامونه ستلی بشی په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسیز موږ دا خبری مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره کولای شي د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه وګورې او واوري پایله په خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نه ما وای لسرځی کیږي چې طالبانو د خزو د حقونو فعالانی نه د پروانی او جولیا پارسی د کورنۍ ولغړو سره نیولې دي یو نه ما نن د خبره پر خپل ایکس شبکې کړی ده په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ نن په خپل ایکس شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دواړه فعالان به له قید او شرط جره تر جره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي د خزو د حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسی او د هغې زوی تیر چهارشنبه په کابل کې ونیو بل بلو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتو افغانو میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړې توګه جولیا پارسی او ندا پروانی پر نیول کېدو اعتراض کړی دی په هغه ویډیوګانو کې چې د مقتدرو ښځو د اصلي خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو ته استولې اعتراض کوونکو پکې د دغو فعالانو له بې قید او شرطه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده ویل شوي ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلی پر یوویشتمه په کابل کې نیول شوي دي ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی متی الله ویسا مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقیف کې دي راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر تر 500 واوخت په مستون کې روغتیایي مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي د مړو شوو شمیر د وژل شوو شمیر 250 او د ټپیانو 550 تر رسیدلی دی تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزی د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي په چاودنې کې لک تر لګ دیالس کسان وژل شوی دی او تر 500 زیات نور ټپیان شوی دی هغه ویلو چې د مړو شوو ټپیانو شمیر په زیاتې دوه دی مستون د بلوچستان د مرکز کویټې په 8 کیلومتر کې پرته سیمه ده تر اوسه د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی له چاودنې وروسته تحریک طالبان پاکستان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په چاودنې کې دوی لاس نه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو د نیولو راپورونه تایید کړل جلیل عباس جیلانی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په پاکستان کې د ځنګړي استاد یاسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیئت تیرونی کابل ته سفر کړی و تر دې مخکې د امریکا غا کانګریزي څنګه د پاکستان پاکستانی چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لسنرلو په تور نیولې دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې باب تفسیر نه ده کړی خو ویلې دي چې د پاکستانی طالبانو په ګډون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده 14 نن د دوپې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمعې لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې ده د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادری رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي شاراز زیاته کړې ده چې د 14 لکبله د جمعات چتر غورځیدلې او د کندوالو لاندې د بندو کسانو د رئیسولو هڅې هم پیل شوې دي د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنیو ته ویل په جمعات کې لدیر شو تر ویخت پوری کسان موجود نصر احمد یاته کړی دا ویرشته چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي تر اوسه د دې چاودنې مسولیت هم چا نه دی منلی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبره کړې ده
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه لخپلو گاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هره برخه کې رسمي کار پیل کړي
متقیده خبرې داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري او د ارمنستان حکومت وایي له لانجمنې سیمې نه ګورو کراباخت څخه کم 15,000 کسان دغه هیواد ته ورغلي دي دا لکه چې آذربایجان روانه میاشت په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه یې بشپړه ولکه ټینګه کړه له دې ځایه په خټه درمنیانو وتل دوام لري. د افغانستان د صدر اعظم ویاندې نزلی بغداساریان ویلي پر ځای وخت د سهار تر شپږو بجو لنګورو کرباخ څلور اویا کسان د افغانستان ته داخل شوي دي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه پر دریمه برخه وګړي دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بار سره په مجله کې دا وری چې د پاکستان حکومت داسې وطرحه نهایي کړې ده چې له مخې ټول هغه کډوال چې په دغه هیواد کې اوسېږي او نه قانون اسناد لري له دې هیواده باسي. موږ به په پاکستان کې د هغو کډوالو سره خبرې وکړو چې دوی له افغانستانه ورغلي دي او قانوني اسناد یې هلته پای ته رسېدلي دي. همدارنګه د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لوري د پاکستاني طالبانو د یو شمېر غړو د نیولو راپورونه تایید کړي دي چې دغه ډول نیونیو په پاکستان کې د روستیو نامنیو په اړه باندې د طالبانو حکومت ولی پاکستان تورنوي په دې اړه وړاندې د تجزیات ولرو. د موضوع به هم سره واوري چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسی په هین کې د یاد هیواد سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په دې اړه به هم د تجزیات ولرو. د به هم سره واوري چې په کابل کې یو شمېر معتادینو ته ځنګړی د تداوی هغه لارې چارې چې دوی ورسره خکېدای شي د دې لپاره ځینې تدابیر نیول شوي دي. او همدارنګه پاکستان ته به هم ورشو چې د دواړو چاودنو په اړه باندې چې په خیبر پختونخوا او په مستون کې رامسته شوي دي وروستي جزئیات تاسو ته درکړو. پر مطالب هم شتملتیا مغواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريدا سيال د شفيق قياره او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبلخت کورونه. نومړی مطلب راخلو. پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې په ناقانونه توګه اوسېږي له پاکستان څخه وباسي. ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو راته وایئ چې دغه طرح څه وخت نهایي شوې ده او پر اساس هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې قانوني اسناد پای ته رسیدلي دي هغه حمله دې هوا د وستل کیږي کنه؟
ډېر مننه فريدا جانې. لکه څنګه چې تاسو ول د پاکستان سرپرست حکومت پریکړه کړې چې د خپل خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوالو باسي، یعنی حتما نه ده چې یوازې افغان بلکې ټول غیر قانوني کډوال چې په دې وخت ووزی اوس یې هغه باسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي ول چې د دې پریکړې په اساس په هغه افغانان چې په پاکستان کې سبشي بیا او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه ایستل کیږي. د دې په وینا د کابینې له لوري نوې تعویض شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو د حقوقو ټولو وګړو لپاره ده چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې میشتي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر له یو پاکستانی خصوصي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات کوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو په قول ویلي چې پاکستان غواړي یولس لکه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیوادو وباسي. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د خپل ژوند د خپلواکۍ لپاره پاکستان ته تللي دي. دا کډوال د پاکستان د حکومت د اعلان سخت اندېښمن کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت دی وایي چې په پېښور ښار کې ځان شنه محسوس دي، احساس کوي چې د خطر سره مخامخ دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې هیواد کې په ورستیو کې په افغان کډوالو کې داسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی او ایستل کیږي. د دې شورا مشر میر احمد روفي آزادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت څخه غواړي چې هغه افغانان چې په پاکستان کې له کلونو راهیسې اوسي هغوی مجبور نه کړي چې له دې هیواد څخه ووځي. دا مشکل یواسي په پاکستان کې د ایران کې هم د تورته مشکل د افغان مهاجرو لپاره پیدا شوې دی. ایران د کورونا چارو وزیر اعلان لري چې دغه هیواد کې اوس 15 میلیون افغانان اوسي او ګنش مری په وروستیو دوه کلونو کې دغه هیواد ته ورغلی دي. د ایران د کورونا چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې دا خبریالانو ته وکړه او ویبل چې دوی یو تګلارې جوړ کړل چې پر اساس یې هغه کډوال استل کیږي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي دي. د کډوالو د نړیوال او بشي د کډوالې نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ډېر زیات مننه کور ودان اسمت سروان و چې د پاکستان حکومت د هغې طرحې په اړه باندې چې پر اساس یې ټول هغه بهرنیان چې په دې هیواد کې میشتي او قانوني اسناد نه لري له خپل هیواده باسي. په دوی کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی په پاکستان کې میشتي خو قانوني اسناد یې پای ته رسیدلي دي. په همدې موضوع به تم شو په پاکستان کې میشته افغان کډواله مستلفه کاکړ هم را سره په مجله کې وصل شوې ده. غلې کاکړ تاسې مستړي مشي په خیر غلی کبا پیل کړه ته تاسو وایي دغه ډول خبرونه تر لاسه کوي چې پاکستان داسې طرح پلیکي چې پر اساس ټول هغه کسان چې غیر قانوني اسناد لري یا غیر قانوني ډول باندې دغه هیواد ورغلي دي او قانوني اسناد لري له دې هیواد باسي. تاسو حالت چې استي تومره ویره احساسوي او تومره بیا لډار سره ژوند کوي چې دغه ډول خبرونه اوري. بلی غلی کاکا
سلامونه اونې کې هله تاسو
امیره باندې ساتي خپل
سلام نو اونې کې هله تاسو ته درنو او هله لرم چې روغ جوړ اوسئ. ډیر زیات مننه تاسو د سوال په جواب کې وایم چې اوس مهال د افغانستان څخه تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي چې په دې لړ کې تر سره هاو زیات په ایران کې اوسېږي. ایران او ترکیه کې چې دا ټول بدبختانه دی نو معلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې ارسه کې چې ډیر غلي دي بخصوص هغه افغان ماجرین چې د 2023 کال را په دې خوا راغلي چې پاکستان ته او دلته د خپل د کیسو د پروسس په خاطر یا هم هغه د دې ژوند ته کوم غواښونه مخامخ ودی دې ته ارسول چې د خپل هیواد پریږدي او راسي دریم هیواد ته. نو متاسفانه دغه سی خبرونه او دغه سی حالات د دې اندیشنې از ما په شمول چې موږ دلته په پاکستان کې اندیشنې ورستر بلی ډیر وي ځکه چې ډیرې هغه کسان دي چې هغه بیرته سکواله چې خپل هیواد تم ستانه سي ځکه چې هغه تیر گذشته پروفایل چې دی لري خپل پژوند کې هغه دی تار کړی دی چې دی باید عمل ته وسی تر څو دې ځای څخه یو بل امن هیواد ته ولاړ سي. لیکن متاسفانه کچیر دغه خبره یعنی مثلا دی په غیر قانوني ډول هغه پانا چې راغلی دی چې دلته میش چې هغه دی هیواد څخه و به سیبر افغانستان ته ستانه کې چای د هغه ژوند لا د ډیر ګوا شو سره
هغه لیکر تاسو چې خپل اوس په پاکستان کې ژوند کوي د خپل ځان پراته یو هغه افغان چې دوی په ویزو باندې تللی او پاسپورتونه لري او سی ویزی پای ته رسیدلې دي. دوی چې دغه ډول خبرونه اوري د دوی د ژوند په اړه ته یو چارې څومره ورسره ځندینې کیږي یعنی دوی کولای شي کور نه بیا ووزی و نه ووزی او کچیرته کار پیدا کړي ویغه کار تدللی شي کنه.
متاسفانه هغه څوک چې په غیر قانوني ډول باندې اوسي یعنی که په قانوني ډول راغلي مو اوسې دي په ویزه خلاصه او بیا په پروسس کې اوسې هغه د څه کولای چې مثلا کچیر د خپل ورځني ژوند د پروکول د پاره د خپل ورځني ژوند د اړتیا او د پروکول د پاره چې هغه د خپل کور څخه بهر په پاکستان کې په یو ځای کې کار کوي هغه نس کولای چې خپل کار ته لاړ شي. اول دا چې افغانانو ته دلته ډېر سختي او مشکلات باندې یو ځای کې کار پیدا کیږي هغه هم هغه کارونه چې مثلا نه دفتري او سینه یو بل رسمي کار او سیاغه ماغه سخت کارونه چدی په یو سوپر مارکیټ کې پلورنځي کې تر سره کېغه کارونه دي په سختي پیدا کیږي. بیا که اول هغه څه شناخته کارت غوښتنه کې هغه شناخته کارت نه دی هغه ته په سختي پیدا کیږي هغه په هغه صورت کې چې هغه قانوني ویزه ولري خو که چیرې دا قانوني ویزه وخت هم خلاصه او بیرته دا پروسس ته ولاړ شي یعنی بیرته دا ځان رامنځ کې دي نس کولای چې هغه کارت خپل کارت دوام ورکړي ځکه چې حالت چدی تاغه ماشو کول کیږي هغه ته دی د ویزه په اساس ورکول
کیږي. اخلي کاکر کلن دامرته وې وخت کم د پبکنی سره کلان راته دا وای اوس مهال چې دغه طرح باندې پاکستان حکومت کار کړی دی دوی وای چې دوی نه هی کړی دا تاسو چې غوښتنه کړی دا یا هغه کسانو چې د دریم هیواد روان دي له پاکستان ووزي د خپل کیسونه په تمه دي د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې چې تاسو ویزی تمدید کی یا تاسو ته وخت درکې څه خبره شوې دا تاسو په نمایندګۍ باندې څوک پاکستان حکومت ورغلی دي کنه.
دلته افغانانو ډیر زیات تظاهرات او مظاهرې تر سره کړلې په امده فارسي یو خدای کې سول پروسس په خاطر چې کم تظاهرات او مظاهرې وسول بیا په دې خاطر چې دلته افغانان د پاره دغه مشکلات را منځ سي ویډیا چم ویزه خلاصې ویډیا بیرته تمدید په خاطر ورکړ دی هم د دې خپل د کیسو په خاطر مجبور دي چې هم دلته ووسی نس کول خپل هیواد ستانه سي په دې نه مایندګې باندې په هغه کسان چې ورغلې چې دولتي چارواکو سره خبرې کړې لیکن متاسفانه غوي ویل چې افغانان دلته په یو ډول یو نابلل سي ملمنو پر کم دي یعنی موږ د افغانانو د پاره د دې څخه ډېر دی فکر کې چې مثلا د یل ته د افغانان لپاره ډېر زیات سہولتونه رامنځته کړی دي خپل د دې دولتي چارواکي وایي چې موږ د افغانان لپاره نور دلته سہولتونه نس رامنځته کولای چې د دې هدف د دې سہولتونو څخه مال نه معلومې څه دي او دی ویل دي چې مثلا هغه چې ویزا ورنه لري یا هم ویزا خلاص شوی او سیدل ته په پولیس رېجستریشن کې ثبتونه سي شاید دا واسي بیرته افغانستان ته چې متاسفانه دا به یو ډېر غټ ناورین
رامنځته مننه کور ودان چې دوی وسې په پاکستان کې میشته افغان کډواله مزدلفه کاکړ و چې هلته د میشت افغانانو اندېخنې را سره شریکې کړې به هم افغانستان کې پاتې کیږي په افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنې دوه کلونو د زیاتې مودې په تیرېدو په هند کې د یاد هیواد سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی ورزو حسیب تلاشته تلاش صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي تاسو ته وایي چې د په هند کې د افغانستان د سفارت د بندیدو علت څه و
سلامونه په هند کې د افغانستان په نیو دیلی کې د افغانستان سفارت ویل دي چې د مخینه غیر معمولی شرایط لامل د سر د رواني میاشتې لپاره د خپل ټولو فعالیتونو په دغه هیواد کې دروي په هند کې د افغانستان سفارت د نن وی سرچینې چې نه غوښتل د موجوده حساسیت لامل نوم په دې راپور کې واخیستل شي د سفارت د بندیدو په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت ته د سفارت د لیګل شی وی یو لیک دی وی کاپی پر لیګلو سره ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړی ده په دې لیک چې د روان میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان سفارت لخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ته لیګل شوی راغلی چې دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان سفارت د ډیپلوماتیک او سیستماتیک ملاتړ د نشتوالي له امله ونه شو کولای خپل نورمال فعالیتونو ته دوام ورکړي په دې لیک دا هم راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت د یاد سفارت څو غوښتنلیکونه رد کړي چې د مرستې او همدارنګه د شاوخوا 3000 افغان زده کوونکو لپاره چې له 2021 کال څخه وروسته یې غوښتل هند ته سفر وکړي د ویزو غوښتنه شوې وه خو په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نه دی شوی د په داسې حال کې چې دا لیک په هند کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی لخوا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوی وو او ویل کېږي اوس مهال په لندن کې دی نه دی لاسلیک شوی هڅه مو وکړه ښاغلي مامونزی او د سفارت دننه له نورو سرچینو سره خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو مو د دوی ځواب ترلاسه نه کړ یوې هندي رسنۍ د هندو د دې موضوع په اړه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت د دې لیک په اړه راپورونو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده خو یاد رسنۍ د هند بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د دې موضوع صحت په داسې حال کې څېړل کېږي چې د افغانستان سفارت سفیر او ډیپلوماټان یې د راپورونو له مخې په درېمو هیوادونو کې دي او له هند څخه وتلي دي په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوز جانباز ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا وایي چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو وروسته په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو کې یو ګډوډي رامنځته شوې ده او ممکن دغه هم د دغه سفارت د تړل کېدو یو لامل هم همدا وي د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته خبرو کې وویل چې د افغانستان سفارت د فعالیتونو درول بیا سیاسي اړخونه لري د په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه اندېښنه څرګندوي په هند کې افغان کډوال محمد عرفان فقیری وایي چې د دې خبرې له اورېدو وروسته ډېر اندېښمن دی او په دې اړه چې هلته افغانان کوم استازولي نه لري او د افغانانو وضعیت ته به څه ډول رسېدنه کېږي هم اندېښنې شته د خلکو د اندېښنو او د سفارت د بندېدو د خبر د کراوالي په اړه مو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل هم وپوښتو زموږ د پوښتنې ځواب نه کړي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په داسې حال کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکوي چې د راپورونو ته مخې د روان میلادي کال په اپریل او می میاشت کې د طالبانو حکومت د فرید مامونزی پر ځای یو شاژدافیل ټاکلو خو وروسته بیا سفارت د ویلامي په خپرولو سره وویل چې په مشرتابه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او مخکینی سفیر لا هم خپل کار باندې دی
د ډیره زیاته مننه کور ودان هسی په تلاش و چې په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو د عواملو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان یو بل مسله راخلو بیا ورزو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لوري د پاکستانی طالبانو د یو شمیر غړو د نیولو راپورونه تایید کړي دي. جلیل عباس په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت په کابل کې پاکستانی پلاوي ته د دغې وسلوالو د نیولو خبره کړې ده. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسیم ستړي مشې په خیر راغلی که تاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ. تکل صاحب فکر کوم چې د تکل صاحب انټرنیټ څه ستونزه لري په څه شیبو کې به راسره وصل شي. خو اوس به ورشو د پاکستان موضوع ته چې هلته په مستونګ او همدارنګه په هنګو کې چاودنې شوې دي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې اورو ګورو. فکر کوم چې تکل صاحب بیرته راغلی دی. خو که موږ کولای شو چې یا تکل صاحب راواخلو یا د پاکستان د دواړو چاودنو جزئیات چې راپور مو چمتو کړی دی هغه سره واورو. فکر کوم تکل صاحب بیرته راغلی دی. تکل صاحب که تاسو راته د دې خبرې چې پاکستاني چارواکو طالبانو سره د هغو اندېښنو په اړه باندې چې دوی په پاکستان کې افغانان نیولي دي او دوی سره دا خبره شریکه کړې ده چې دوی هلته په وسله والو بریدونه کې لاس تر لوده کدوې رس د دې موضوع سره جزئیات شریک کړي. تکل صاحب فکر کوم چې د تکل صاحب انټرنیټ لا هم جوړ شوی نه دی. موږ به څه وکړو چې د پاکستان موضوع واخلو او هغه پاکستان موضوع باندې چې هلته په پاکستان کې په مستون کې او چاودن رامنځته شوی و چې 55 کسان پکې ټپیان او 250 پکې وژل شوي او همدارنګه د خیبر پختونخوا په هنګو کې چې کما چاودن په جومات کې د خطبې پر مهال د لمانځنه مخکې رامنځته شوی و په دې کې هم 2 کسان وژل شوي او تر 50 نور ډیر پکې ټپیان شوي. د دې موضوعاتو جزئیات درته لرو. خو اوس په ورشو د متحدینو وضعیت ته چې په کابل کې د متحدینو وضعیت څه ډول دی د راپور به سره واورو. بیا به د پاکستان او همدارنګه دا چې د پاکستان حکومت د طالبانو سره په کوم موضوعات خبرې کړي دي دا جزئیات په روسه تاسو ته وړاندې کړو.
اسد الله چې له 50 کلونو راهیسې په نشي توکو متحد شوی وای په خوا د طالبانو جنگیالی وو. د اسد الله په وینا هغه د تیر حکومت پر مهال د پلچرخي په زندان کې په نشي توکو روک شوی دی.
په زندان کې په دې اندېښنه چې اتلس کاله مې بند درلود او ازادي ته مې هیله نه درلوده په دې اخته شوم. ټول ژوند مې له لاسه ورکړ، ښځه مې له لاسه ورکړه او کورنۍ مې هم.
لکه اسدالله دلته ګڼ شمېر معتادان بېلابېل کیسې لري. د دغو روږدو په فراق کې څو ځلې درملنه شوې خو بیا هم روغ شوي دي. بې وزلی، بیکاری، لنډمهاله درملنه او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی هغه عمده لاملونه دي چې د نشه یي توکو پر ضد یې مبارزه سخته کړې ده. یوشت کلن محمد نسیم یو کال وړاندې په نشه یي توکو اخته شوی خو له درملنې وروسته بیرته دلته راستون شوی دی.
کله چې له درملنې خلاص شوم لومړی دلته راغلم، بیرته مې پیل کړ تر څو چې ملګری دلته یې کله پرېښودی شو. که دلته یې پلورونکي نه وای خلکو څه کول؟ ساقیان هم زیات دي او نشه یي توکي هم زیات دي. که نشه یي توکي نه وای موږ دلته څه کول؟
وقت طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد نړیوالې ټولنې مرستې سختې راکمې شوې دي. که څه هم طالبانو ویلي چې د نشه یي توکو پر ضد یې جدي مبارزه کړې او د معتادانو د درملنې لپاره یې هڅې کړې دي، خو اکثره دغه معتادان د طالبانو په حکومت کې د نشه یي توکو د پرېښودو څو ځلې ناکامه تجربه لري.
و موریدل چې په کابل کې هغه متحدین چې دوی تداوی شوي وو خو بیرته یې نشي ته مخه کړې ده. اوس هم ورزو د سپورت ډګر څخه خپل سپورتي خبریال نه ورو چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي جزئیات څه دي. بختیار ساحل تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي ساحل صاحب چې وروستي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لومړنۍ تمریناتي سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي، خو په یاد خار کې چې دغه سیالي په کیرلا ایالت کې ترسره کېده ورخت وو او ورخت تر اخره پورې اجازه ورنه کړه چې دغه لوبه پیل شي. د همدې ورخت له امله دغه سیالي به پایلې پای ته ورسېده. افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه د سریلانکا پر وړاندې خپله دویمه تمریناتي سیالي ترسره کړي او لومړی رسمي نړیواله لوبه به د نړیوال جام پر مهال د اکتوبر په اوومه نیټه د بنگلادیش پر وړاندې ترسره کړي. بل لور ته د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې نن دوه نور افغانان په دوه بیلابیلو برخو کې سیالۍ لري. کیمیا یوسفی او ورسره شاه محمود نورزی دواړه به د اتلتیک او د منډې یا د ځغاستې په برخه کې سیالۍ سره وکړي. دوی لومړی ځل ده چې سکل په دې سیالیو کې سره لوبې کوي. وبلیدل شي چې دوی تر کومه حده پورې هدف ته یا کم مقام ترلاسه کولی شي، خو تر دې وړاندې کیمیا یوسفی په بیلابیلو نړیوالو لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. او د کرکټ په برخه کې نن دوه نورې تمریناتي سیالۍ هم وي چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ، دا هم د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو د نن ورځې لوبې دي چې هغه خارونو کې بیا ورخت نه وو او پاکستان نیوزیلند ته غټ هدف هم ورکړی چې تر 315 منډو پورې دوی ته محمد رضوان سلیزه ووهله او ورسره لوبډل مشر بابر اعظم نیمه سلیزه جوړه کړې ده. دمګړې نیوزیلنډي لوبډله توپ وهنه کوي، خو بل دل شي چې دوی دغه هدف پوره کوي شي یا نه، او سریلانکا بیا تر 215 منډو پورې هدف د بنگلاديش لوبډلې ته ورکړی او دغه سیالي به هم د ورځې تر ناوخته پورې جریان لري.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبره کړو. اوس هم ورزو یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د میلاد النبی د درناوي په مراسمو کې د 14 لکبله د وژل شوو کسانو شمیر تر 500 اوخته دی. ورزو تفصیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان په مستون کې تر خنړی 14 وروسته د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسګزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي، د کوټي پروختونونو کې استراري حالات اعلان شوی او د مرګ ژوب لشمیر په زیاتېدو دی. هغه د 14 د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي، خو د فرانسې خبري ایجنس د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې یو ځان مرګي بریدګر په مستون کې د میلاد النبی د درناوي مراسم په نشه کړی دی. په مستون کې یو روغتیایي چارواکی ډاکټر رشید محمد زی ویلي، په دې 14 کې د وژل شوو شمیر تر 500 زیات دی او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. مستون د بلوچستان د مرکز کوټي په 8 کیلومتري کې پراته سیمه ده. که څم تر اوسه چا د نننۍ 14 مسؤلیت نه دی منلی، تحریک طالبان پاکستان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دې 14 کې دوی لاس نه لري. بلخوا چارواکي وایي چې له هنګو 200 کیلومتره لري د خبر پښتونخوا په هنګو کې یو بلې 14 هم څو کسان ووژل. د فرانسې خبري ایجنس په حواله دا یو ځانمرګ برید و چې له کبله د جمعت چت نړیدلې او څلور کسان وژل شوي دي. ول سیوی دغه جمعه د پولیسو د ماموریت د ودانۍ یو برخه وه. د پولیسو محلي ادارې مشر شاراز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا هغه پوینه ډیره لمنسکون کې د پولیسو چارواکي او پولیسو د دې پیښې مسؤلیت هم چانه دی منلی. په بل پیښه کې د پاکستان پوځ نن په ویلامیه کې ویلي د بلوچستان یالات په ژوب کې د افغانستان له خاورې په توغول شوي توغندي څلور سرتیري وژل شوي دي. پوځ ویلي پیښه تیر ماښام د ژوب په سمبازه کې شوې ده او په هغې کې تحریک طالبان پاکستان پلاس لرلو تورن کړي دي.